صدقيت. اکنون با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. دوستانو، دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د سولې په پروسه کې زیات خنډونه لري شوي، خو اوس دواړه خواوې باید خپل رښتینولي څرګند کړي. دا هم اوري چې د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپېژندو کسانو شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله والې. خو په سر کې نجیب زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې واورې. د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده. د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د کوچیانو د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو، او اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیې مذاکره کوونکي د می په 12مه په اتریش کې بیا خبرې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده، او اوس دغه ولایت آرام دی. د چارواکو په وینا په دغه نښتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونه او ملکیان هم په تلفاتو کې شامل دي. ازادي راډیو ته د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ویل ملکي تلفات درې کسه دي. د پولیسو یو کس شهید او دوه ټپیان سوي، او د دښمن څلور کسه په اوبو کې ډوب سول، اته زخمي سول، او د څوارلس جسدونه د جنگ په میدان کې پاتسول. بلخوا قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبان ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویل چې په دغه حمله کې هغوی تر ډیرش زیات افغان سرتیري وژلي دي، خو افغان چارواکي دغه ادعا نه مني. پرونده کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون د جوړولو حکم کړی وو. د ولسمشر د فرمان له مخې دغه کمیسیون باید په دې میاشت کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد وڅېړي، او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو د ځای خلکو ترمنځ د شخړې باعث املاک تثبیت کړي، او دغو ستونزو ته دې د حل لارې ولټوي. د غونډې پر مهال چې په ولسمشر ماڼۍ ار کې ترسره سوه، ولسمشر ویل دا مسأله د کوچیانو هزارګانو مسأله نه ده، دا یو سراسري افغاني مسأله ده، او سراسري افغاني حل غواړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوردې جګړې له امله ډیر مصیبتونه لیدلي، خو افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټي ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي. د دې کمیسیون مشري به د حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبري لخوا کیږي. د افغانستان په جنوب کې په محاربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي، او یو څلوېشت ټپیان دي. په همدې حال کې 14 ځای پر ځای سوي، ماینونه هم خونڅه سوي دي. د 215 قلي اردو قمانداني د مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو په مقصد په زابل، کندهار، اروزګان او دایکندي ولایتونو کې د 215 اتل قلي اردو محاربوي عملیات مخ پر وړاندې روان دي. د اعلامیه له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې محاربوي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو د منصوبینو او امنیتي ځواکونو لخوا په دغو عملیاتو کې یو شمیر کلی له وسلوالو څخه تصفیه سوي، او عملیات اوس هم دوام لري. اعلامیه زیاتوي چې د شارجوي ولسوالۍ په سرخکان او ابراهیم خیل کلیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 215 قلي اردو قمانداني د ځکني او هوایي حمله په پایله کې د 500 طالبانو په ګډون د ګوجی په نامه مشهور قمندان د ډلې شپږ نورمشان او اتلس پاکستانیان هم وژل سي. و دا تر دې دمه د افغانستان مهم کورنی خبرونه. تر یو لنډ دمه وروسته بهرني خبرونه واوري. سم بهرنی خبرونه. اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د می په 12مه په اتریش کې خبرې پیلوي. په دغه مذاکراتو کې بله پایله درې ورځې وروسته د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو مشران هم برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې د اروپایي اتحادیه د سیاسي شعبې مدیر هیلګا شمیت او د ایران مذاکره کوونکي عباس عراقچی او مجید تختروانچی د می په 12مه په ویانا کې سره وویني. 15 جمع یو هیوادونه یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی د می په 15مه له هغوی سره یو ځای کیږي. دواړه لوري غواړي تر خپلې ټاکلې مودې پورې چې د جون 1 د ایران د اټومي پروګرام په اړه اخري موافقې ته ورسیږي. امریکا د اسلامي دولت سخت دریدلې د تلورو لوړپوړو مشانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 40 میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د عدالت لپاره جایزه په نامه پروګرام له لارې د عبدالرحمن مصطفی القدولي په اړه د دقیقو معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې به 1 میلیون ډالر او د هر یوه ابو محمد العدناني او تلخان باتی راشویلی په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 15 میلیون ډالر او د طارق بندي تهار په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 3 میلیون ډالر پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا قدولي د اسلامي دولت دلی یو افسر دی چې په عراق کې له القاعده سره یو ځای سوی دی. عدناني د اسلامي دولت سخت دریځ دلی رسمي ویاندی. باتی راشویلی د سوریه په شمال کې د جګړې قومندان دی او طارق بن تهار د دې دلی لخوا د ترکیه او سوریه ترمنځ سرحدي سیمه مشر دی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. د سعودي عربستان پاچا د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی او په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم ګډون کړی دی. د خلیج د همکاري سازمان د هیوادونو مشرانو غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په اړه د نړۍ د هیوادونو اندېښنې زیاتې سوي دي. اولان لومړنی لویدیځ وال مشر دی چې د خلیج همکاري د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. دوی ویل چې فرانسه هم له هغو خطرونو سره مخامخ ده چې سیمه ورسره مخامخ ده او دا چې د غواړي خپل ژمنه څرګنده کړي چې فرانسه د دغو هیوادونو تر څنګ ده. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې کیږي د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات برخه اخلي. له عمان پرته ټول هیوادونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړي دي چې د یمن په مرکز صنعا کې د شیعه حوثیانو پر وړاندې هوایي بمباري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسې کې د امنیت په اړه تر خبرو مخکې سعودي عربستان ته ځي. او د بشري حقوقو یو مخکښ مدافع په ایران کې نیول شوی ده. د بشري حقوقو د مدافعینو د مرکز مرستیاله مشره نرګس محمدی د هغې د خوند په وینا په تهران کې پرون په خپل کور کې ونیول شو. د ازادي رادیو له مرکزی څنګ سره له پاریس د میرمن محمدی خوند تقی رحمانی پر ټلیفون ویل چې پرون سهار پولیس د هغې کور ته د نیولو له حکم سره یو ځای اورغلی و. د ایران د اپوزیشن وی پانی کلمې لیکلي چې نیونکو میرمن محمدی ته ویلي چې د زندان ته بیایي. دا څرګندنه ده چې د هغې نیول د هغې له پخوانی قضیه سره اړوند دي که دا ورباندې کوم نوی تور دی. میرمن محمدی په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې هم نیول سوې وه او په شپږ کاله بند محکومه سوې وه. هغې څو میاشتې په زندان کې تیرې کړې خو وروسته د روغتیایي ستونزو له کبله پر ضمانت خوشې سوه. میرمن محمدی د بشري حقونو په برخه کې د خپلو کارونو اړوند محکومه سوې وه. د خبرونو پای.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا د کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې د سولې په پروسه کې مهم خنډونه له منځه تللي او دواړه خواوې اوس باید خپله رښتینولي ثابته کړي.
دا باید په عمل کې سره وښیو چې په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای شو چې یوجی ته ورسوو.
د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپیژندل شوو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله وال دي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په پکتیا ولایت کې د زرمت په ولسوالۍ کې وسلوالو د نجونو 15 ښوونځي تړلې دي.
زرمت کې همدغه مسایل دي. یو طالبان غواړي چې په تعیناتو کې موږ سره د مشوره راکړي.
ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په واضح ډول اوریدلی شئ. افغان حکومت وای په قطر کې د سولې په اړه جوړ شوې وروستۍ غونډې رسمي نه وي. د ملي امن سلاکار د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال د حکومت استازیتوب نشي کولای. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو او طالب استازو په قطر کې دوه ورځنۍ خبرې چې افغان مقامات غیر رسمي ګڼي ترسره کړي دي. د افغان مقامات په وینا نه جری ځن کې به داسې نورې غونډې هم جوړ شي. د ځینو رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې راتلونکې غونډه په متحده عربي اماراتو کې و. داسې رپورټونه هم شته چې افغان چارواکو او طالب استادو په دې خبرو کې موافقه کړي چې په قطر کې به د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د طالبانو په خوانی دفتر بیا پرانستل کیږي. خو په همدې حال کې بیا د سولې علي شورا ټینګار کوي چې د سولې لپاره روانې خوري وري هلې ځلې باید په منظم ډول پر مخ لاړ شي، څو د رسمي او اصلي خبرو لپاره زمينه برابر شي. د دې شورا د دارول انشاء رئیس معصوم سانګزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په قطر کې شوی خبرې غیر رسمي وي او یو آزاد بحث په توګه ترسره شوي. نوموړي په هیواد کې د بهرنیو جنگیالیو د مخ په زیاتېدونکو شمیر ته په اشاره په دې ټینګار وکړ چې د سولې هڅې باید ګړندې شي. له ښاغلي سانګزی سره دا مرکه زموږ همکار حمید مومن کړې ده.
ستانګزه صاحب محترم، مننه چې وخت مو راکړو سو د سولې د هڅو په لړ کې د روسیې پرمختګونو په اړه تاسو سره بحث لرو. غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم که تاسو دا ووایئ چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شو خبرو تمرکز په کومو مسایلو او په کومې ځانګړې اجنډا باندې د دواړو خواو ترمنځ خبرې شوې دي؟
زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی. مثبت ګام د دې لپاره ده چې افغانان په دې کې سره راټول شي، ګرچې د افغانان په هر خوا پورې ارتباط لري، کله چې په دې افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې علي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د خزو استازو په دې کې برخه درلوده، هم د سیاسي شخصیتو په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده. نو دا یو آزاد بحث و چې هر چا اغه خپل دیدګاه خپل نظر چې په افغانستان کې څنګه د اوسنی نورین ته د پایتخت کې کوتلې سي په دې باندې بحثونه وصول او دا بحثونه آزاد دی. افغانانو یو آزاد بحث دی او کانفرنس په توګه سره راټول شوی وو.
ستانګزه صاحب، آیا دا څه پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو خبره به کله او په کوم ځای کې کیږي؟
بحثونه به ډیر وسی، ناست مخکې هم شوی دی، آینده کې به موسی نور به موسی، ولی اساسي خبره دا ده چې موږ دا تیت پرک بحثونه را انسجام ورکو او را طول کو په منظم و رسمی اولنی خبرو باندې بدل کو سید افغانستان خلق پوسی سید افغانستان حکومت او همدار از مخالفین د افغانستان د خلکو په مقابل کې یو مسولیت احساسوي. دا داسې نه سي کې د لسی دا مسولیت یو طرف احساس کی، دا مسولیت که څوک د افغانانو په نمائندګی د دې ادعا کوي چې موږ د افغانستان د خېګنې لپاره زحمت باسو، قربانی ورکو، جنگ کوو، دا کوو یا هغه کوو یا دفاع کوو، نو د دې دا باید په عمل کې سره وخیو. سی په اړتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سم اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای شو چې یوجی ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به دا وي چې افغانان سره کینی، اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی او ټول هغه مسائل سی هغه د پغه کې اختلاف وجود لري، د نظریاتو لریوال وجود لري، نو پغه باندې بحث سره وسی.
استنګز سب که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دا یو آزاد بحث او خوله د غونډې روسته چې کوم ریپورتونه خبره شوه په هغه کې ویل کیږي چې د دې غونډې په پایله کې طالبانو ته په رسمي دفتر موافقه شوه، د غو ریپورتونو په څیر ډول ګوري.
زه دې بحثونه ته داسې د آدرس او د دفتر خبره خو نه خبره نه ده. دا ډیر په خوده سولې عالی شورا لغه اوله د غوالي وړاندیزونه تاسو په زوس دونه درو خیم سی مو رسمي په دې برخه کې اقدامات سره کړی وو چې باید یو آدرس موجود وي، دغه آدرس په استفاده سره دوی کولای شي سیالتر لارد سی کینی خبرو کې اشتراک وکړي، بحثو کې اشتراک وکړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دا مسله حل شوی مسله ده، په دې کې کوم مشکل وجود نه لري. تاسو خپل هم په جریان کې دغه کسان سي د سیاسي کمیسیون دی ټول په دوه کې موجود دي کنه دي، دوی له ټولو خلکو سره لیدل او کتل شي کنه سي، دوی ته یو دفتر په هغه کې ورکړ او هغه په میکانیزم باندې یو اختلاف باندې راغی دا دفتر څنګه نوی څنګه وی ما خبر پدې کې داسې دوی آدرس لري، همالته موجود دي، سیاسي کمیزون همالته موجود ده، هغه کسان چې تبادله وسول هغه کسان چې ګوانتانامو نه هغه سور را تبادله سو هغه دوی همالته موجود دي.
ستانګز صاحب، کدا وایس چې اوس مهال کوم اساسي خندونه موجود دي د سولې د هڅو په وړاندې؟
زه فکر کوم هغه اولی یا ابتدایي خندونه سی او هغه ټول برطرفه سوي دي. په اولی هغه کې د مسله د ادرس وسې دوی سفرونه نسو کولای، تعزیرات او د تعقیب لاندې او دوی نسو کولای سي هر چیرته هغه وسی. دا یو خند. دوم هم د خند او سي د فکر کې د خارجان او د افغانستان د خارجي قوه موجودیت سي دلته په ډیر قوت سره وو عملیاتونه امیر شکیدل او بل د افغانستان د حکومت د دوی د نظریات په مابین کې اختلاف د دا برداشتونه وجود درلود، او یا په بل عبارت د پالیسۍ په مابین کې اختلافات وجود درلود، یا د سي فکر کې د سي آیا د جنگ لاره دا مشکل حل کېدلی سي که د سولې لاره حل کېدلی سي. اما نن ورځ د سي حالت راغلی د سي د افغانستان حکومت خپل ابتکار په لاس کې لري، هغه مسایل سي مطرح کوي په پوره صلاحیت مطرح کوي، اوس په دې برخه کې دا خند وجود نه لري. بل خبره دا وسی طالبان همیشه به ویل سي یو محلویش وجود نه لري سي خارجي قوه وي آیا وزي که نه وزي. دا خبره نه تنها عقد یو وعده ده بلکه یو عملی قام ده. اتیا فیصد نوی فیصد دیده خواه و وطلی دی شرایط تغییر کرده در داوز دی جنگ پا میدان که چوک سره دی ملکی گی متاسفانه دلده دی مگه اسکر پولیس ملی وردو دوی قربانی ورکوی ملکی خلق قربانی ورکوی ای خوطنه هم بالاخره افغانان دیسی عقد که گی خو یا بلا بدبختی هم پکر را اضافه سویده عقد داده سی ورز پا ورز دی خارجی جنگیالوی تعداد دی طالبان پولیگی که نور هم زیاتیگی او دا حق خطر دسی خپل دی طالبان و لپاره هم یو جدی خطر دسی اغه دوی به هم بالاخره دی یو انزوا او یو واقع تاثیر بوزی او حق اعمال سی مخصوصا متاسفانه په دی اخرو کې سرته ورسیدل دا په هیڅ وجه قابل دی توجیه نه دی.
څه فکر کوئ چې د بهرنیو جنگلیو موجودیت په افغانستان کې د سولې هڅې څومره زیانمنول شي؟
نه تنها زیانمنونه به کوي بلکه طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر راکته کې او بو یې وایي چې دادی ما سیران دي او دا په یو نوم د اختلاف څنګه رامنځته کی. یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیخه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیخه سي د سپورت په میدان کې نه پويګم چې په یو هغه کې یا دا سي مثلا په د جنگ په میدان کې هرڅه کیږي اما مسخه کول خو څوک نه کوي. دا هغه شایان دي سي د خارجي جنگیالو یو د موجودیت په وجود کې دغه کینه او نفرت نور هم زیاتیږي او د دې زمينه مسایدي کې سي د بهرنیو لاسونو په دې مسایلو کې لا هم زیات سي او افغانستان یو بل مرحله د نورین ته بوزي.
نو تاسو د بهرنیو جنگلیو په موجودیت کې د سولې د هڅو راتلونکي څه ډول ارزوي، آیا کومه نتیجه به ورکړي؟
زه وایم چې دا د سولې هڅې باید ګړندۍ کړي. د دې لپاره چې دا فرصت ده، فرصت د دې لپاره ده چې افغانان خپل په خپل مابین کې سره یو تفاهم ته ورسیږي. هیڅ ضرورت نه لري نه بهرنیو جنگلیو ته نه بهرنیو قوتو ته چې په افغانستان کې وجود ولري. دا خو په نتیجه د هغه عملیاتو چې په هغه کې شمالي وزیرستان کې وسول دغه جنگلی ټولو غږ نه بی ځای اسول. اوس د مثال په توګه مثلا د بدخشان د وردوج په درک قزاق و ازبکان و د چچن و د نورو خلکو له فامیلو سره راغلی، دا له کومه راغلی دی او د څه لپاره راغلی دی او بیا ولې جنگ کوي په دې کې؟ اول د دې لپاره زمينه برابرېږي. یعنی خبره دا ده چې کوم غواړو چې مشکل حل کو، مشکل باید وړه خو حل
کړه. د بهرنیو جنگلیو موجودیت یې به خواته پرېږدو، دا هم ویل کېږي چې ټول طالبان د سولې په اړه یو ډول نظر نه لري او ځنې ډلې مخالف دي. تاسو په نظر دا خپل یا واستونځ نه ده؟
دا هر څه وکم چې ټول خلک غیر ممکن دي چې ټول خلک په یو نظر کې، اما زه په دې یقین لرم چې یو سیاسي قوي اراده د طالبانو په مشرتابه کې رامنځته سي د سولې لپاره دا وړکی او کوچنی محلي مشکلات دا پکې حل کېدلی سي. دوهمه خبره دا ده چې طالبان هم باید په دې خبره ته متوجه سي چې نن به میلمانه یي سبب بیا هلته د حاکمیت دعوی کوي او کرار کرار دا حاکمیت دعوی کوي او هغه کسان چې په محل کې دي هغو ته وایي چې تاسې کرار کینئ جنګ مو کوو یا تاسې کرار کینئ دادی تاسې هغه نه ده سید از فقر غربت بیچارگی په افغانستان کېسته او د فقر او بیچارگی هغه د دوی سره د خارجي جنگیالانو سره پیسې او امکانات زیاتی هغه محلي جایو کې چې دوی جایونه سره نیولې دي د خپل امکانات په زور باندې هلته یو څو هغه کوي. اما دا خبره ډیره واضح ده چې ک طالب ده ک غیر طالب ده ک قومي مشر ده ک د افغانستان هر وګړی ده د بیرونی هغه سره ډیر وخت سره گزاره نسی کولای. افغانان خپل کلتور لري، خپل ترتیب لري، په هر محل د افغانستان خپل قومي او سیاسي جوړښت لري. نو هیله داده چې موږ په خپل لاس خپل کورونه بیرته ځتی خراب نه کړو.
د سولې د هڅو لپاره د پاکستان همکاري زیاته مهمه بلل کېږي. که څه هم په خوانه حکومت زیاته هڅه وکړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي، خو له دې کار مایوس شو. نوې ولسمشر اشرف غنی هم پراخې هڅې پیل کړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي په دې پروسه کې، او په سر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ راشه درشه هم زیاته شوه. کدا وایس چې اوس مهال د پاکستان د همکارۍ کچه په کوم ځای کې ده؟
تاسو به اوریدلی سي جناب جمهور رئیس ډېر په وضعي ټوکې سره وویل چې موږ همکاري له پاکستان سره په اصولو باندې ولاړه ده. دا اصول دا دي چې موږ د یو ښې سیاسي رابطې غوښتونکي یو، او د دې غوښتونکي یو چې ثبات په دواړو هیوادو کې راسي، او د دې غوښتونکي هم یو چې باید پالیسیان باید تغییر وکړي. پالیسیان په دې باندې تغییر وکړي چې د افغانستان که پالیسي په دې هدف وي چې په افغانستان کې بې ثباتي، یا که پالیسي په دې هدف وي چې په پاکستان کې بې ثباتي، دا د یو هیواد په ګټه هم نه ده. نو د هغه لپاره په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. د دوی مشرانو هم په دې وروستیو کې هر یو په خپل وار باندې ځینې اعترافونه کړي دي چې په خپلو پخوانیو کړنلارو باندې سه د کړنلارو د دې نتیجې د دې سوال سه هم په پاکستان کې، هم په افغانستان کې، هم په منطقه کې تاوتریخوالی، افراطیت او ملیشګيري او د غیر قانوني اقتصاد او جرمي اقتصاد وده وکي. دا یو برخه دي خبره ده. بل خبره ده د دوی هم د حقیقت رسیدلې دي چې د دې پالیسی ادامه ورکول په حقیقت کې د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده. نو کله چې یو واقعیت ته ورسیږي، بیا په وجه کې د پالیسی او د سیاست بدلون نقطې ته هم سره رسیدلای شي. او دا چې څومره مطمئنه یو، هغه به د زو وایم چې هر شی موږ باید د عمل په تل کې سره میزان کو.
د افغان حکومت لخوا د سولې حل ځلې روان دي، تاسو عملاً د پاکستان همکاري احساسوي؟
ځینې قدمونه اخیستل شوي دي، ځینې کوششونه روان دي، او هیلمن یو سه دا کوششونه یو مثبت پایله ته سره ورسیږي. ما عرض وکړ چې موږ هر شی باید د عمل په تل کې سره وسنجو. هر څومره چې عملی ګامونه پورته کیږي، او عملی ګامونه ډیر واضح دي، او عملی ګامونه دا دي چې څنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخه نیول کیږي، څنګه د سولې لپاره شرایط او فضا مساعده کیږي. او په دې برخه کې د دوی نقش او رول دا مهمه ده، اما په عین زمان کې لټول نه د موږ خپل افغانانو نقش لټول مهمه ده. که موږ افغانان خپل په خپل مابین کې وحدت وکړو، که دا طالبان دي، که دا حزب اسلامي ده، که دا نور مشران دي افغانستان دي، که دوی په دې باندې هوټو کې موږ د افغانستان له دې جنجال خلاصو، زه درته یقین لرم چې په ډیر کم وخت کې هیڅ مملکت ولا کو کولای شي په افغانستان کې لاس ونه نیسي.
د افغانستان د سولې د پروسې په قطر کې د افغان چارواکو طالب استاذ ترمنځ خبري، او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه روانو هڅو د احتمالي نتیجو په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانکزي ځانګړې مرکه چې له ازادي راډیو سره کړې وا اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمیر لوی دوزو رسپانو او د غراس خبرونو د افغانستان د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو پر هم مقالې خپرې کړې دي. اجمل اند د نړۍ مطبوعات لوستې دي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ غیر رسمي خبري اترې او پکې شوي پرمختګونه د غنول ویدزو رسپانو سرلیکونه دي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې په دې اړه یو مقاله لیکلي چې سرلیک دي د خبرو اترو د افغانستان د سولې پلان لپاره هلي زیاتې کړي. د لیکنې لیکوال د تړلو دروازو تر شا د خبرو اترو د غډونوالو لخلي وي د خبرې اترې په افغانستان کې له 14 کلنې جګړې وروسته د سولې د رسمي خبرو اترو د پایل لپاره یو مهم ګام دی. ورسپانه د دواړو خواو د استازو لکول وای دوی خوشبین دي چې تر جون مخکې به نور خبري اترې هم وشي. وال سټریټ ژورنال په دې اړه د غونډې د یو ګډونوال لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی خو افغان حکومت ته نږدې کسته لیکي، پوښه طالبانو د واک پر انحصار ټینګار کوي او له نورو سره د واک شریکولو ته چمتو نه وو، خو په دې غونډه کې د طالبانو په دریس کې یو مهم بدلون دا و چې دوی ویل په واک کې به بیلابیل کسان او د بیلابیل سیاسي ډلو خلک شریک وي چې مخکې داسې څه نه و منلي. دا نیویارک ټایمز رسپانې هم په دې اړه خپل لیکنه پر دې سر لیک پیل کړی چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی. ورسپانه زیاتوي دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې طالبان به په دوحه کې خپل هغه دفتر بیرته پرانیزي چې د پخواني افغان ولسمشر د سختو اعتراضونو له کبله تړل شوی و. همدارنګ دواړه خواوې پر دې هم سلا شوي چې د افغانستان پر اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه بحث کیدلی شي، هغه څه چې تر دې مخکې د افغان دولت لپاره سره کرخه نیویارک ټایمز په دې اړه په خپل مقاله کې وایي طالبانو داسې نښې نښانې هم ښودلې چې خپل هغه شرط نه بتیر شي چې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له افغانستان څخه د امریکا او ناتو د هغه ډیر لزر سرتیرو وتل غوښتل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وملاتړ کوي. ورسپاڼه د پوګواش په نوم د نړیوالې ادارې چې دا کانفرنس جوړ کړی و د قوله وایي په مجموعي توګه پر دې سلا وشوه چې د سولې بهیر باید چټک شي. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو استازو د قطر په خبرو اترو کې د افغان حکومتي هیات سره د خزو د زده کړو په برخه کې هم په تعهد کې شریک و. طالبانو په خپلې واکمنۍ کې د خزو لپاره د زده کړو ټولې دروازې تړلې وي. خو د ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خزو وسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په یوه لیکنه کې د ستارې په نوم د هغه میرمنې کیسه راخیستې چې خاوند پرې د چاقو ګزارونه کړي. ورځپاڼه وایي ولس میاشتې له هغې تېرې شوې چې د ستارې خاوند نوموړي پر مخ او ټټر په چاقو وهله، د هغې څیره یې خرابه او د مرګ له خطر سره یې مخ کړه. خو د افغانستان قوانین اوس هم هغې ته اجازه نه ورکوي چې له خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
د افغانستان په شمال کې ځایی اوسیدونکو د هغو ناپیژندل شویو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرنیان دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې وروستۍ جګړې د اندېښنې وړ نه بولي، خو په همدې حال کې د ناټو باور هم دا دی چې وسلوال مخالفان د هوایي ځواکونو په ګډون هغه پرمختللي جنګي وسایل نه لري چې وکولی شي افغان امنیتي ځواکونو ته ماته ورکړي. د ازادي راډیو خبري څانګې د شمال د اوسیدونکو د شکایتونو او څرګندونو په استناد یو رپورټ برابر کړی چې ځاتي فریبا ساحر وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د طالبانو کلنی پسرلنی عملیات سنوي خبره نه ده او د دې سیمو د خلکو لپاره په یو معمول بدل شوی دی، خو سرش کله د معمول سره بهرنۍ اړخ یو ځای شوی دی. د سیمه اوسیدونکو د داسې افرادو یادونه کوي چې پیژندل یې د دوی په خبره ګران کار دی. شاګل خان د کندوز ولایت اوسیدونکو دی. خان د کندوز ولایت وضعیت تشریح کوي چې ویل کېږي په ډیرو سیمو کې یو سم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلواله مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. خان د ناپیژندل شوو کسانو له آزاد تګ راتګ څخه شکایت کوي.
په دغه کلو کې په زیات راپو کې په دې ولسوالیو کې چې دا منګي ګورو د خلګي ګوري خالی پین دي پیژندل کېږي نه خل وېدا د خارج دي د کم ځای دي سپوزونه تړلې دي سبسترګي تړلې یاینه کې په سترګو دي پیژندل کېږي نه نه چا سره هو وای نه چا سره نه وای. موږ دولت نه غواړو چې باید دغه بازو خلکو مخاوني سیز موږ ساهي امن کې او ورو ورو ټول منطقي ناموندي کول وسوالي دي. امام صاحب ګوري ک ګورتي په ګوري ک قلیزال ګوري خپل سره وسلوال دي ورو ورو په کې قرار بيغمه په کې ګرځي.
افغان چارواکي وایي د کندوز او بدخشان دواړو په وروستي جګړو کې اومده بهرني اور پکې وژل سوی دي. بدخشان د افغانستان په شمال ویدیس کې هغه ولایت چې له پاکستان سره اوږده پوله لري. یو باور ده چې ډیری بهرني اورپکی د پاکستان د پاوز د څو میاشتنیو عملیاتو په نتیجه کې له نارامه قبایلی سیمې شمالي وزیرستان څخه تښتیدلی او په افغانستان کې ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان په شمال کې دغه بهرني اورپکی له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوی دی. په دوی کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي هم شامل دي چې یو شمېر د اسلامي دولت ډلې او هم د خراسان ډلې ته چې ادعا کوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې څنګه د بیعت اعلان کړی دی. ځینې نور بیا په کوچنیو وسلوالو ډلو کې سره ټول سوي دي. د کندوز یو بل اوسیدونکو ظاهر خان په اړه وایي
دلته د منګ په منډیکا کې زیات طالبان دي، زیات خارجان دي، تاجکان او ازبکان دا ټول راټول سوي دي. طالبانو باندې ډېر تنگ یو ډېر منګ ته بهخي د حکومت راغلی ته منګ حکومت نه غواړو چې منګ سره لګ مرسته وکړي لګ امنیت راولي.
د دې ځای اوسیدونکو په ټوله کې دغه بهرني اورپکي چچنیایی، پاکستانی، اویغور، عرب، ازبک او تاجک بولي. خدای قل د کندوز د ګلتپې یو سیدونکو دی چې په وروستي جګړو کې د یو کورنۍ له خپل کوره وتلی دی. قل وای دغه بهرنیانو وهلي او ځورولي دي او هغه یې مجبورول چې د حکومتي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو اورپکو د موجودیت خبره له هغو راپورونو سره هم مهاله کېږي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د جنگ تکتیکونه مناکسوي. تیر میاشت په بدخشان ولایت کې وسلوالو طالبانو پر افغان پوځي پوستو په یرغل کې اتل سرتیر ووژل. د اتو سرتیرو سرونه پرې سیوه او د لومړی ځل و چې په سیمه کې طالبانو دا ډول چلند وکړ. بلخوا د ازبکستان اسلامي تحریک تیر میاشت یو ویډیو خبره کړې چې شی اورپکه د یو پخوانی افغان سرتیری سر پرې کوي. دا ډله ادعا کوي چې دا یو له هغو یو ډیر شو کسانو دی چې په مارچ کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناپیژندل شوو کسانو لخوا برمتاسول. په دې ترڅ کې د افغان حکومت ونده څه ده؟ حکومت په کندوز ولایت کې د افغان پاوز پولیسو او حکومتي ملشو د ملاتړ لپاره زرګونه ځواکونه واستول. د ناتو یو ویان سټیفن سمیت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مقابله وړتیا لري. دوی وی هغه چې زه د طالبانو او بهرنی اورپکو په اړه پوهیږم دا دي چې هغوی پلی ځواکونه دي او د پلی سرتیرو په توګه جنگیږي. هغوی هوایی او د توپخانې ملاتړ نه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه هوایی ملاتړ لري چې د دوی د خپل هوایی ځواکونو لخوا کیږي. توپخانه لري او هم هلیکوپټرې چې کولای شي دوی ته ډېر ژر مرسته وکړي. نو ځکه زه باید ووایم چې دا بد کسان څومره چې ښه روزل شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه به هلته کامیاب شي. د ناتو دغه ویان د افغانستان په شمال کې روان کړکیچ موقتی بولي او وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو چې دا ستونزه هواروي. نو باید هغوی ته وخت ورکړل سي. د سمیت باور دا دی چې په راتلونکي څو اونیو کې به د شمال ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او دوستانو ته نیمه بجې شوې دي. له نجیب زمان څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د فرا ولایت سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی. تیره ورځ د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون د جوړولو حکم کړی و. د افغانستان په جنوب کې په محاربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي او 40 ټپیان دي. په همدې حال کې د 11 ځای پر ځای سوي ماینونه هم خونسار سوي دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د می په 12 مه په اوتریش کې خبري پیلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کوردستان د خپلواکي سیمې له مشر مسعود بارزانی سره وکتل. په دې کتنه کې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد پر روانې مبارزې خبري وسوي. بلخ امریکا د اسلامي دولت څخه د ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 6 میلیونو ډالرو جایزه اعلان کړي دي. او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته شي.
دوستانو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه د افغانستان په مرکز کابل او د هیواد په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د چابهار بندر د هند صدر اعظم له مرکزی آسیا او خلیج هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو مهم ترانزیټي بندر یاد کړی او تیرونه یې نوی ډیلی ته د افغان ولسمشر په سفر کې هم هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به په دغه بندر کې پانګونه وکړي. نوری اسنوری دا موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به روانه اونۍ د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر د رغولو پلان مخته یوسي. دا خبره دوه هندي چارواکو چې د دغې پروژې په اړه معلومات لري رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. د هند صدر اعظم چې غواړي له مرکزی آسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي، په دې کار سره په نوې ډلی د واشنگتن هغه فشارونه بابي زبولي چې له ایران سره په معاملو کې باید له بیړې کار وانخلي. هند او ایران په 2003 کال موافقه کړې وه چې د ایران او پاکستان پورې ته نږدې د عمان په خلیج کې پروت د چابهار بندر به ودانوي، خو دغه پلان تر اوسه زیات پرمختګ ځکه نه دی کړی چې لویدیځ پر ایران بندیزونه لګولي دي. د رویټرز په وینا اوس چې د چین ولسمشر شي جین پینګ پاکستان ته په روسي سفر کې له دې هیواد سره د انرژۍ او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې د 46 میلیارد ډالر موافقې لاسلیک کړې، مودي هم غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له ایران او د خلیج له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړي. د هند د انتقالاتو په وزارت کې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی افشا شوی دی آژانس ته وویل چې د انتقالاتو وزیر نیتن گتکاری به ایران ته په یوه ورځني سفر لاړ شي چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو تفاهم لاسلیک کړي. دغه چارواکي ویلي چې دغه موافقه به د چهارشنبې په ورځ لاسلیک شي. هغې خوشبینۍ ته په پام سره چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي لانجې د هواري په برخه کې رامنځته شوي او ویل کیږي چې د جون تر 10 پورې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي او له دې سره به پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي. هند په وروستیو کې یو پلاوی ایران ته استولی و چې له دې هېواد سره د سوداګرۍ، انرژۍ او بنسټیزو پروژو د تړونونو امکانات وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر اونۍ هند او نورو هیوادو ته وویل چې احتیاط وکړي او مخکله دی چې له ایران سره یو نهایی اټومي موافقه نوی لاسلیک شوي له دې هیواد سره د اړیکو ته پراختیا نه ورکوي. خو هندي چارواکو په نوي ډیلي کې د خپل هیواد ملي ګټې له پامه نه شوی غورځولی او هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د امریکا د انرژي او پلاوي هم له ایران څخه کتنه کړې ده. د هند انتقالاتو د وزارت چارواکي رویترز ته وویل موږ نه غواړو چې فرصت له لاسه ورکړو او غواړو چټک ګامونه مخته واخلو. هغه وویل د هند کابینه تیر کال د چابهار بندر پراختیایي پلان منظور کړی و. د هند سوداګرۍ وزارت یو مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی دغه راز ویلي چې ایران هند ته د آزاد سوداګرۍ د یو تړون وړاندیز کړی دی. ایران ته چې لګول شوی بندیزونو یې سوداګري پیچلې کړې. هند له 2012 کال وروسته خپل صادرات زیات کړي چې په تیرو دوه کلونو کې اندازه 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. د رویترز په وینا هند په چابهار بندر ځکه پانګونه کوي چې مرکزی آسیا او خلیج ته خپل ترانسپورت لګښت او د انتقالاتو وخت کم کړي. دغه بندر دغه راز د هند د هغو هڅو اساسي برخه ده چې هدف یې پر پاکستان د یوې کړۍ راتاوول دي او په وچه کې ایثار افغانستان ته چې اقتصادي او امنیتي اړیکې ورسره پراخې کړي یوه نوې لاره پرانیزي. هند د افغانستان په لویدیځ کې 200 کیلومتره لویې لارې چې د چابهار له بندر سره نښلي په رغولو شاوخوا 1000 میلیون ډالره لګولي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې د دغه بندر رغولو ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غکل ازادي رادیو اورئ. دا پکتیا په سرمت ولسوالۍ کې وسلوالو د نجونو نږدې 15 ښوونځي په دې دلیل تړلي چې باید د معارف په چوکاټ کې د بهرنیانو ځینې پروګرامونه هلته پلی نشي او په ځینو مسئلو کې د طالبانو نظر هم واورېدل شي. نور حال له سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
دا پکتیا پوانی ریاست چارواکی وای چې وسلوالو په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو نږدې 15 ښوونځي تړلی دي او ویلي دي چې کماری ریاست په یاد ولسوالۍ کې نور فعالیتونه کوي په ځینو برخو کې باید مشورو ته غوږ کېږدي. دا پکتیا پوانی رئیس مهتاب الدین موحد له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په زرمت کې د ښوونځیو تړل کېدو مسله مجموعي ده. مشخصا نه دي ویل شوي چې کوم ښوونځي باید تړل شوي او کوم خلاص وي.
دا به تقریبا داسې دیار لسوار لس مکتب پوری خو دا تقریبی دا داسې دقیق در دنش مویل احسای ما سروس نشتا. نو دا پر مجموع که یا مشکل دا داسې خاص خبره نده چه طالبانو یا بل چال تویده چه فلانی مکتب دی درس ادامه ورکه. دا پر مجموع که مونگتا یا اغرا کرده دا.
موحد زیاتوي وسلوالو ترې غوښتنه کړې چې که دوی په زرمت کې معارف پر مخ بیول غواړي نو د دوی ځینې غوښتنې باید په پام کې ونیسي.
زرمت کې هم دغه مسایل دي. یو طالبان غواړي چې په تعیناتو کې موږ سره مشوره راکړي او بله خبره دا ده چې دا بعضې مؤسساتو په نامه چې فعالیت کوي یو یې فعالیت د هغوی په خبره صحیح نه ده. نو بل یې دا ده چې هغوی وایي دا خارجیانو فعالیت موږ دلته نه منو.
نوموړی زیاتوي وسلوالو د دې ښوونځیو د تړلو اقدام نوی نه دی کړی. له پخوا څخه یې د معارف په چوکاټ کې له ځینو پروګرامونو سره ستونزه درلوده او پر اساس یې ښوونځي تړلي دي.
کله چې زه پکتیا ته راغلی یم دا وضعیت هم چې ما تحلیل کړ زرمت نه موږ داسې راپور ورونه مونږ لرل چې هلته طالبان خزینه بخش د مکتبو خزینه بخش سره مشکل لري شاګردانو سره یا د بعضي مؤسساتو چې په معارف کې فعالیت ده نمونه د خارجانو هغه دي یا جی پی ده یا بل د سیوادموزی اله پروژه مونږ لرو. نو دوی مقابل کې مونږ ته مشخص ویل چې دغه برنامه د دلته فعالیت نه کوي.
رئیس دا هم وایي چې دوی خپله دا ستونزه په خپل وخت د پوهنې وزارت سره شریکه کړي خو د پوهنې وزارت ورته مشخصا د پالیسۍ په پام کې نیولو سره کوم ځواب نه دی ورکړی.
خو دا ستونزه ما وخت سره هماغه وخت وزیر صاحب نو سرپرست وزیر صاحب سره شریک کړه. نو هغوی له طرفه ما ته داسې خاص دغه رانغې وعده چې دا به موږ درسره وکړو یا ونه کړو.
د موحد په خبره چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې له قومونو سره ناستې زیاتې شوې او ښایي په نږدې راتلونکي کې دا ستونزه هواره کړي.
حل لاره همدا ده. موږ وزارت نه هدایت اخیستی ده قومونو دې کې ډېر عمده رول ده. قومونه موږ سره همکاري وکړي دغه پالیسي په تطبیق کې وزارت مشکلونه لري. طالبان څه غواړي بیا منځ کې داسې یو تفاهم رامنځته شي چې موږ هلته وکولی شو د ولس په همکاري باندې دا برنامه بیرته فعال کړو.
د یادو ښوونځیو د تړل کېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خلک شکایت کوي چې پوهنې وزارت په پکتیا کې دې برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک د شری
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه. دوستانو وړاندې په خبرونه کې آزادی او اوریدونکو نیس پروگرام هم اوروي. د کونړ ولایت اوسیدونکو وايي هغه سرکونه چې نړیوالو ځواکونو د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ کړی او د حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس په بد حالت کې پراته دي. دوی چارواکو ته خبرداری ورکوي چې که جوړ شوي سرکونه ژر تر ژره ترمیم نشي نو ښایي وروسته د هغو بشپړ جوړول د افغان حکومت له وسه وتلې خبروي. روح الله انوري په رپورټ راستولی دی.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو کلونو کې په لزګونه کیلومتره سرک رغول شوی خو د نه پاملرنې په وجه اوس په بد حالت کې پروت دی او د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې ویجاړیږي. د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی عبدالعزیز آزادۍ راډیو ته وویل سیمې ته د سرک غځولو پر مهال دولت ته د نظارت حق نه دی ورکړل شوی او همدا وجه وه چې سرک بې کیفیته جوړ شو. اوس په ډېرو ځایونو کې بیرته تخریب شوی دی او افغان حکومت یې بیرغولو لپاره کوم پلان نه لري.
زمونږ په علاقه ته چې کوم سرک تللی دی اول جوړم بې کیفیته و نو اوس خراب شوی. همداسې اندازه خراب شوی دی که درته ووایو چې د اغزګې نه سړی را روان شي نو اطرافي سرکونه خو داسې دي چې هغه خو بیخي مریض خپل ژوند د لاسه پکې ورکوي او کوم چې لږ جوړ شوي دي نو هغه هم دونه دي چې د ګینټې مزل و هغه نن تقریبا 2.5-3 ګینټو ته رسېدلی دی.
قومي مشر حاجی ملنګ وای د دوی ولسوالۍ او نورو سیمو کې سرکونه دومره زیات ګډوډ شوي چې پلی دوی د سړي زړه درد کوي.
پښته کوم سرک تل دغه ګرځېدونه وتل د کپورته غازی آباد دغه ختم شوی کودنګال ته دغه ختم شوی هم دا یو سرک پاتې دی چې ننګرهار نه تر اسماره پورې دی په ملرنه ونشي په خپل دام نه منځ ځي.
حاجی محمد ناصر وای کله چې سرکونه جوړېدل نو هلته دولتي مامورینو او مسولینو په سمه توګه څارنه نه ده کړې او اوسې دولت د تخریب شوو سرکونو د رغولو پروګرام ته اهمیت نه ورکوي. هغه وای ک چیرته بودیجه د سرکونو د ترمیم په نوم راوزی هغه اړوند مسولین په جیبونو کې واچوي او سرک به کندو کا پر پات شي.
هغه جوړ شو وی باندې مطلب دی چې بالکل خراب شي هغه بیرته ترمیمول غواړي او ترمیمول په صورت کې به حکومت خپل باندې نظارت کوي واکم ته قدرت ته جوړ کوي دغه پیسې نور زګم نور منبوته زی دی باندې موږ بالکل طرفدار نه سو دي مخنیوي باید دولت وکړي.
د کونر سرپرست والی جاول ملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل سرکونه په سمه توګه نه دي جوړ شوي او اوس چې کومه بودیجه د سرکونو د ترمیم په نوم راوستل کیږي هغه هم په ځای نه لګیږي.
بدبختانه په هغه وخت چې باید سرکونه جوړ شوي دي لکه د چغان د ماڼوګي ولسوالۍ د اخر سره د پورې هغه هم په هغه وخت کې نظارت نه دی شوی بې کیفیته دي پلچکونه صحیح نه دي جوړ شوي لختي وته نه جوړ په قد د تور لیکو باسي د اوبو د غې نشته چې اوبه باندې کې پلچک جوړ کې بیا ورسره سرک کني بیا غیر پر منځوري کېږي. یو د حفظ مراقبت کم کومک چې کېږي په هغه اندازه کافي نه ده خو چې هغه دی هغه هم په صحیح راه نه لګي لوټه وای په اوبو کې دی او په تیریږي.
سرپرست والی وای ولسونه هم د سرکونو په ساتنه کې همکاري نه کوي او ټول په دې تمه دي چې هر څه براته حکومت او مرستندوی اداري کوي.
ولس د خپل کور مخ نه جوړي هر څه په دې فکر چې حکومت به لاله جوړ کړي. کاش کې دغه ولسونه وای چې سړي د خپل کور مخ د خپل منطقې سرک جوړول.
د یادونې وړ ده چې د هیواد د نور ولایتونو په سیر په کونړ کې هم د نړیوالو په مرسته په لسګونه کیلومتره سرک تیر شوی او د تګ راتګ پر مهال د خلکو زیات ستونزې هواري کړې دي خو اوس هغه جوړ شوی سرکونه بیرته د ویجاړېدو په حال کې دي. خلک وایي که چیرته دولت د سرکونو د تخریب مخه ونه نیسي نو د زیات خرابېدو په صورت کې به یې بیا د رغونې وس ونه لري.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا دی بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د آزادی رادیو په پیغام سپتون کې د اسکا کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د دوستانو ژغونه سبسوي چې موږ هم په امانت سره تر تاسو در رسو. د خبرونو د آزادی رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د پیغامونو او نظرونو پر اساس جوړه شوې ده. نو راځي پکړه سره وورو.
فرید احمد یم د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ څخه. زه د ولسمشر اشرف غنی احمدی څخه خواهش کوم چې دغه کمپیوټري تذکرې ژر تر ژره پر عامو خلکو باندې ژر تر ژره وویشل شي. الله مو مال څه په مخه مو شه.
بله السلام علیکم. زما د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی نه اجرایی رئیس نه دا خواهش ده چې وروره ورځ تر بلې په افغانستان کې کارونه وروسته پاتې کېږي. ټول خلک بېکاره دي، ژوند دي، ډېر خلک دي تکلیفونو زحمتونو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم، د نادعلي د ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه دغه ده د ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه چې دغه ټکان د شاول پر منطقو باندې بېخي زیات کېږي، باید دغه مسلمانان ټوله قرار کړي. د ملکان خلک یې ټوله در بداره کړو دا لارویان. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه. دلته شهزاد ولسوالۍ موږ کومه د طالبانو له هغه د ولسوالۍ د سیمې خالدار نه حکومت نه شو کېد. د خپل استوګنځي کله کوم چې په ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ کې خو ښه عملیات وکړي، ځکه دلته طالبانو نور خلک ډېر تنګ کړي.
زه د زابل ولایت او شاجوی ولسوالۍ د سم د نارکیلو خبر کوم. عبدالحکیم
افغانان ډېر در په دره دي په خارجي ملکو کې، کله پاکستان ملک، کله ایران ملک. پاکستان کې افغانان لس کاله، شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله ژوند یې وکړی. بې اسنادو، بې شناخته کارتو، بې مجر کارتو. نن هغه وخت چې یا مجر کارت نه لري، یا شناخته کارت نه لري، کاروبار دې یې په پاکستان کې، یا خدای نه کړده یو مریض در سره، یا هغه وه ډاکټر ته رسې، یا خدای نه کړده په ډاکټر کې یې داخل مریض دې داخل کړی یې چې دی در سره چې ډاکټر سره ووتې له هسپتاله وي، شناخته کارت لري یا مجر کارت لري، یا د هغه د مریض په هسپتال کې پرېږدو ته افغانستان سره وغی یې. بیا چې د تکیاتې پر مجر کارت وشناخته کارت نه، یو جرم پر دنیا، یو شی نه، صرف مزدوري یا د کولاو د کورمانو د نالویو کاروبار چې اوس غټ کاروبار وای، خو لاس یو د افغانیان مسافر خواران په میاس میاس په کلو کلو، یا دوه په پنځه ورځې به لس میاس لس ورځې به میاس به جیل به، نو داسې خو نه وي چې د چا کونډې یتیمان پاته او دوی هلته یا سپین ږیري یا شنیان د یوه ماجر کار ته لاسه شپږ میاشتې اووه میاشتې یو کال په جیل کښې ناست شي. زه دا غواړم چې جمهور اشرف غني احمدزی صاحب د افغانیانو د خپل ملت څه پوښتنه وکړي، او خپل ملت ته په خارجي ملکو کې، کله پاکستان، کله ایران او څه ترلاسه کیکې راپورت وکړي، ځکه افغانیان ډېر در په دره دي، ډېر ستړي دي، ډېر ټوک ټوک دي. نو پر یوه ماجر کار ده یا ته نه میاشتې یو کال جیل کاټوي، دلته یو کونډې و اعتمان ناست یې، هغه له مجبورۍ فقر کوي. نور خو نه په لوی خدای سپارم.
ہندوستان ولایت نہ محمد مدنی تاثر پتماس کے ماں ہندوستان مرکز فارون مرکزی دار العلوم متعلمین کی سخت مشکلات سے مخام کیو غیر افسوس سر تیر گیا لس کرونا تر اس دار العلوم مدانی لگی اما اس وطنی کا روان دا کاش کی بدر وزانی کر کے دار لس کرونا بس پرشی ہو نگا سے متعلمین دا سے مشکلات مخام کے دل مرتانر نشتن توجہ متعلمین دا تاکون او دگسترو کمو کم کوال سره مقام وي همدارنګ کتاب نام پرند رسیږي چمتونو کې څو شخص دکانو کې درسونه وي پتر بلن کې فاهر کال کې کوریای کمپل راتل او درې کال کې چې هغه کمپل کمپل نه هم ناراضي من په دنه کوي چې مرکز کابل اخوان ور کول کې غزل تعریف چروا کې نه راځي الله ته به تر معلوم نه همدارنګ تعمیر نشته په وجه د متعلمینو تعلیمي استعداد هم متاسفانه ډیر خراب وزر کیده حتا کې د څوار لسم شاګردان د نهم سنت او لسم سنت د لسم باندې نه پوهېږي. ډېر افسوس خبره ده. دغه ټول مشکلاتونه د تعلیم نشتون ته وجه الحمدلله هم په هندوستان کښې استادانو لخوا هېڅ مشکلاتونه نه لرو. افغانستان په سطحه معروف او جید او ښه عقدي خاوندان او باتجربه او مسلکي استادان لرو، خو متاسفانه د تعمیر نشتون ته وجه او د ماحول خرابوالي له امله هغه استادانو ته هېڅ اهمیت نه ورکول کېږي. مسول چارواکونه احترامانه هیله کوو چې خصوصا وزارت معرف چارواکونه شخصي او ګټو په خاطر غفلت نه کار مه اخلئ. د ملت هغه بچیان چې تاریخ کول غواړي حکومت مسؤلیت لري چې د خپل رشته امکاناتو نه باید هغو تعلیمي زمینه مساعده کړي. لاندې ورته احترام.
زه جه خیری کول د پکتیا ولایت د مدخل ولسوالۍ د سنخیلو کلي اوسیدونکی یم. فعلاً اوس د مسافرۍ شپې په عرب و خلیج سیمه کوهډ کې تیروم. د افغانستان د هغو خلکو نه چې د اسلام دا وای کړې، د قرآن دا وای کړې، د هغو نه مو دا غوښتنه ده چې څوک چې د سړک جوړېږي پکتیا ولایت کې، خبر شو چې د ډنډې پټونه پورې د ګویا پورې سړک جوړېږي. هر چا که د دغه سړک مخالفت وکړه، همې د اسلام مخالف دی، همې د قرآن مخالف دی. او خدای تا وک شوی کلام ربی تا وک شوی چې څلوېښتۍ کې د نیکوې رای کړی چې د سړک انجینرانو نه، د سړک مزدورانو نه، د سړک د موټرو نه ډېر لرې وګرځي، که ریښتیا سره څوک په اسلام ولاړ وي، په اسلام جنګېږي یا د اسلام دپاره وي. هغه خلک چې څوک د اسلامي کورونه کوي، لکه کویان چې وکوږي، سړک چې جوړوي، ونې چې لګوي، او دغه ونې چې څوک غراض وایي، دا د اسلام دښمنو نه دي، د قرآن دښمنو نه دي، ټول افغانانو ته معلوم دي. او السلام
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته، بالخصوص د ازادیو اورېدونکو پروګرام کارکوونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. محترمه، دلته ډېره وزړه بغنوونکې قصه په دې کابل ښار کې وشوله. د نورین په راډیو کې یو جناب مولوي صاحب خپل تبلیغ، یعنی خپل دینی مسئلې کولې، د خلکو د ټلیفونو جوابونه ورکوله، چې یو بل سړي ټلیفون وکړو او دې ته د ناموس کنځاوې وکړلې. نو چې دا ډېره په اورېدونکو هم بده ولګېده، او په خپله شخصا د یو مسلمان په صفت ما هم ډېره بده ولګېدله. نو زما د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت محترم مقام د جهاني صاحب څخه دا خواهش دی چې دا بې سر او بې سامانې راډیوګانې نورې بندې کړي. یوه راډیو وه چې ملي راډیو وه، ډېره په زړه پورې راډیو وه، او په زړه پورې پروګرامونه درلودله، ټول خلک هغې راډیو ته متوجه وه. دا مونږ ډېر خوشحاله شو چې د ازادۍ راډیو راووتله، د بی بی سي راډیو راووتله، او همدارنګه د دویچ ویلې راډیو راووتله، همدارنګه د چین راډیو راووتله. دا راډیوګانې روزنیزې راډیوګانې دي، مونږ یې منو د سر په سترګو قبلوو. خبري راډیوګانې لکه آریانا نیوز مونږ د سر په سترګو قبلوو، لیکن د خدای او د قرآن په خاطر زما دا پیغام نشر کړئ ورور جانه، چې دا د اطلاعات او فرهنګ د محترم وزارت څخه زما هیله دا ده چې دا بې سر او بې سامانه راډیوګانې نورې بندې کړي، یا که نه بندې، نو هغه پروګرامونه چې خلک خرابوي او د خلکو وړې تنکۍ لورګانې موبایلونه په غوږ کې او د نامحرمو کسانو سره خبرې کوي، دا پروګرامونه دې په بند کړي، او د دې په ځای دې خبري او دیني پروګرامونه او همدارنګه روزنیز پروګرامونه راوباسي. که نه راباسي، جهاني صاحب خدای ته وګوره، قرآن ته وګوره، دا بې ځایه او دا بې مورده راډیوګانې بندې کړه. زمونږ بی بی سی، ازادۍ راډیو، دویچه ویله، همدارنګه کلید راډیو، همدارنګه هغه راډیو چې روزنیز راډیوګانې دي، مونږ ورته احترام لرو.
السلام علیکم. احمد غاسم زلوګر ولایت دازری ولسوالۍ اوسېدونکی. یادری ولسوالۍ لارې له څلور طرفه بندې دي. د یادری ولسوالۍ سختو مشکلاتو کې پرته ده، د دولت د مخالفینو له لاسه ماسره ده. یادری ولسوالۍ ته باید د عملیه، باید پوځونه راشي، تجهیز شي، باید دلته حکومت توجه وکړي، او دغه د دولت مخالفینو طالبانو کوم عملیات اعلان کړي دي، دوی دي دوی په پاکستان کې، هلته وزیرستان له پنجابیانو پسې راغېستي دي، او افغانستان ته رازلولي دي. دومره خاوره د افغانستان خاوره دي وګټي، هلته د جهاد اعلان کړي. مونږ د اشرف غني نه دا غوښتنه، دفاع وزارت وزیر دې زر کاندید شي، دا هغه کار دي وشي، او زر تر زره دي وشي، او مونږ توجه د حکومت غواړو. وسلام مخې ته وکړه.
السلام علیکم. ته ازادۍ تور کارکون سلام نه وایم، پس سلام د مال مشر اشرف غنی دغه پیغام دی. هغه ورته څنګه ده کله چې ټول سوالې ته ولاړې ول مرامنیات خلاص کې دی، او ټان پر غونډې باندې درو سر کلا باندې چې تا کې زیاده لري باندې وسی، هغه دغه ته باندې ګولې باندې کې دی، وای مامنیات خلاص کې په دار کان خدای مليات نه خلاص کې سامنا نور خپل مليات شروع کې یاري دې نه راوځي مو راوځي ته دې کې نه کې لاج څنګه کار ته شروع کې هغه څنګه کا په وته جوړ نه شي دې په حساب زره درې لکه دوه لکه سل کا درې کا څنګه ورته نه شي څنګه زره څنګه تیاری وسره دي د دې سم څوال په وته کې خلک هغه لري خلک راوځي کني ولري باید دا خلک دې راتل کې او ماغه ته راوځي ما په سوچ راوځي او تصمیم کې ما په سوچ واسي دې وسه کې کني وځي دا خلک ولري څاکې ونه ولري دا څه تر لاسه ابیا دې ته خود مزه عملیات ورسره نن د خلاص کې کني دی راوځي زموږ په خپل کابل په جګړه ستنه راوځي سره ګرځي دا ورو نه ځای ته نه جایګې ته وسرل مرو ته ناسې نه کمه لرو نه تاپ لرو نه شی لرو په ځان یې واچون واله ډېرې په مسکینې وي ما مالتي نه خلاص کړو دا لکه هم عملیات نه خلاص کېږي خو خدای په لحاظ د کړه عملیات د خپل دغه کار وکړي یا دې مور هغه زه پېږي یا یې سم نه وکړي وطنی وطنی ورور سلکان سیوا کی دمرون سیوا په هر کلی کې درې وسه دوه سلکان هم باسي او هر کلی او هر ماجه ته جوار وځي دا هر وسه په څنګه چې په کوم راځي او راځي په کوم خوشاله یعنی په خوشاله او پرته دی په خوشاله چې وته دی خو نه په خوشاله نو دا نه ده څو شي دا غو منیا کم نه وکړي سامنے جنب وطن نه ځات کې موږ په وطن ته وځو کې کله کې ورور دی راوځي دې ډیر په احترام او سلام زه
اجل علامات یې من ولایت باندې کې کې د ولسوالي سره سچ په تماس کې زده لوړ ټول چارواکو ته خیر لرم چې دا خبر چې دی دا یت مارک نه دی او پاته چې سو مشته هیت په شل شپې او په لا شپې کې مقصد مشته یو 15 ساعته راکو کیږي نو زه دا خیر لرم چې مشته دې دا بخرار او خیر چې مش باندې کوي وساسو
ور السلام علیکم مګر په مشکل دا سي چور چې پاول دې مې وان پول سالې کې چې بیا ته چور په نامه باندې عملیات وای مشکو دری دانې پوسټې دری کوریو کسان په خدای دې دا دری پوسټې موږ چلو په پیسو کاکا تراو روپی اره ورځ واړی خورا مشکل جوړ کړی دی وروره کدا غتري نورو مقامات پوری معنا یو څوک اوري یا یو څوک معنا د ازادي اوري وروره دای دی څه سر د میوان په ولسوالۍ اخلاص کې چې دا څنګه اسلام دی دا څنګه حکومت دی ورسو چې وروره ته خو زموږ امیر یا ته زموږ کمانډان یا ته زموږ مشر یا تز موږ نه راووره دا خپل ته بار شو څنګه چا مو کو دا وزر دمه دلته ناسم قسم په خدای دی پر بزګر باندې متقان شروع دي زدل ته پټه په احترام
زه زده ټول کار کوم ته سلامونه وایم په سلام نه دا ته ځان دي دا یو مقامات ده روشن خدیجه دې دې دغه دغه پیغام ورسېږي مکه دا پیغام پالکې چې دې غونې غوړې دې ورځې نه مغونې مسره ته وي وو چې درځ دا ورې نه پاله کړې دي انو کدا نه پالکې موږ تر دې سنتم مخرال وو دغه ځای مو دې تر وو سو نو مکه خپل خلاص غونې کوي دې پنځه غونې دې نه مغونې دې نه مغونې دې ته پنج ورځې لا تا غونې غوړې دې نه مغونې نور کټې دې ورځې بارک نو سیم مصرف کې دا پیغام دې ته پالکې دا پیغام دې چې کتر ورسې دې په احترام والسلام
السلام علیکم نوید د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ما هیله ارزو د شپنی څخه دا غږ دی چې کله د پاکستان ته ولاړې پاکستان کې وویل چې موږ ماجر ټول سره واخلي خو نام متاسفانه خبره په دې ځای کې ده چې ګرد هغه د خدای بیچارهګان واغلري ونه واغ ګرد په سر اخلي هغه تجاران واغ یو نه په سر اخلي دا مې له ارزو ده چې د اشرف غنی پر ریکورد سره وکی او د موږ څه افغانانو ماجر عذاب نه کیږي خو نس کوله چې پاسپورت جوړ کړي او پاکستان ته ولاړ شي د خدای غریبان د خدای بیچارهګان دي له ارزو مې ده چې دا ستوند د پاکستان حکومت سره هر کی په احترام السلام علیکم
اسمن خان يم د خوست ولایت څخه په خوست ولایت کې ولور ډیر زیات خستل کیږي په یو واحد باندې سنگل اسلکا لسلکا روپې خستل کیږي موږ له مشران ساحل په وچه د دې د مخنیوي وکړي
السلام علیکم زنه ګبلا د کندهار ولایت خبره کوم په کندهار ولایت کې په سات دې څه دې یو استوا دې دې راځي دا له رنګ لوري سره راځي دا استوا دې په سات راوځي انا نه وته نه
زما مطلب څه دې زغل ولایت خبره کوم دې خلاص څه دې تر دې دا په څو ولا مزمږي او دا عام او بو تر نکته نه پریږي په دا څه لوري انقلاب کې دا رقم څه کوم مز نه درا غلې نه دا رقم چا دې تر نه کرا ګرځولې موږ غریبان خلګي مو په چا ستړون نه لرو مو زه دیو د بل کار سره دغه کوم مغربي چلو وروره در 200 میر را لنګی دي ولا جو ډوډۍ و څه خور کدل دوه نشي دی په شي کې سوال وسه کاريزونه وچ دي مو زه هله کوم چې دا په سوال از مسلم کاری وکړ پر مټه کان نه کوي وروره مالونه امراده ته نه فریدي دا سي تر نه د په سوال کې په دالا کې چې مو په سن فریدي وسته
السلام علیکم ما دول اسمه شه زده اوسنه ده چې دی افغان سره کاران په هندستان ته واسته یو هلته چې کوم د هندستان صنعت کو کخانی چې دا په ویني او هغه د ګیس نور هندستان ته سره دغه وکی تاسو کو کی چې هندستان افغانانو صنعت کاران سره کومه کومرسته وکی ځکه چې افغانستان صنعت نو اوس بیخي دونه په مختګ نه دی کړی نو د هندستان په مختللي هیوادي او صنعتي مرکز مختللي دي هندستان کولای شي چې د افغانستان صنعت پیاوړی کی او ډیر پرمختګ وکړي په زراعت کې او په صنعت کې.
وعلیکم السلام. کرنو رو ستاسو نظر مخبور کړ. هله د چي لوړ پوره چارواکو اوریدلې وي او نه یوازې د صنعت بلکې په ټولو برخو کې موجود ستونزو ته توجه وسی. بیا هم ستاسو نورو ټلیفونونو او پیغامونو ته سترګې پلاریو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.